السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د صفی الله ستانکزایمو د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. نن چهار شنبه ده، د 1499 کال د جدي 15مه، د 2000 کال د جنوري 15مه. وړاندې په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط ده. تمه ده چې د ملي امنیت سلاحکار نن په هند کې یو نړیوال کنفرانس ته په وینا کې په همدې مسالې ټینګار وکړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته یې د بیړنیو مرستو تابع کړي. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. د سولې ولسي حرکت وایي په اروزګان کې د اصول او اوربند په ملاتړ خپلو ولسي غونډو ته دوام ورکوي. او د بشري حقوقو د څارې دارویي تیر کال په روسیه کې بشري حقوقو وضعیت په خرابېدو. پوره خبرونه. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابع کړې ده. د دغه وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
برای خانوادهایی که از اثر برفباری های اخیر آسیب دیدن، پول نقد و مواد غذایی و غیر غذایی توزیع
شد. هغه کورونی ته چې د وروستۍ واورو له کبله زیانمن شوي، د نقد و پیسو، غذایی او غیر غذایی موادو ویش روان دی. د هغو کسانو سروې هم پیل کړي چې په تیرو دریو ورځو کې شهیدان شوي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي د دوی ارزونه ښیي چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبیعي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړیو د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه شنبه د هندوستان په پلازمینه نوې ډیلي کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل تیر ماښام له نوې ډیلي ازادي راډیو ته وویل چې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي کاملوف وویل چې دولت یې د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ کوي او چمتو دی په دې برخه کې د راتلونکو مذاکرو کوربتوب ولري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې تر څنګ د دواړو هیوادونو د تجارتي، ترانزیتي او تعلیمي اړیکو په پراختیا خبرې کړي. د ملي امنیت سلاحکار ویلي افغانستان د سولې د پروسې د بریا لپاره د سیمې د نورو هیوادونو ملاتړ ته هم اړتیا لري. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد او ولسوالیو کې د افغانۍ د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي. پرون په دې اړه په جلال آباد کې د ولایتي ادارې لخوا د عامو خلکو د زیانمنېدو د مخنیوي لپاره په یوه غونډه کې دوی پریکړې وشوې. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ماښام د دغو پریکړو په اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه مهمې پریکړې پکې وي چې یو د نرخنامو تازه جوړول دي او بیرته تطبیقول دي. د دې ترڅنګ په مرکز او ولسوالیو کې د مرکزي کمیسیون ترڅنګ نور کمیسیونونه هم جوړ شول چې دوی نرخنامې تطبیق کړي.
د والی ویاند وایي هغه اټیوال چې خپل توکي د نرخنامې مطابق خرڅوي مکافات ورکول کیږي، خو له هغو اټیوالو سره قانوني چلند کیږي چې توکي تر ټاکلي بیې ګران خرڅوي. د سولې ولسی حرکت غړیوایی په اوروزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
سولې ولسی حرکت د روزګان په بیلابیلو سیمو کې له قومي مشرانو، دیني عالمانو، ځوانانو او سپینږرو سره ناستې لري. د ناست پر مهال ولسونه غواړي چې نور چوپ پاتې نه سي، نور باید غږ پورته کړي، نور باید د جګړې پر شکل اړخونو فشار راوړي چې دغه روان افغان وژنه پای ته ورسیږي.
ښاغلی وطن دوستوایي د اروزګان کندهار د لارې له خلاصېدو سره به د سولې ولسی حرکت بیرته کندهار ته ځي او هلته به د سولې په ملاتړ لاریون وکړي. اروپایی ټولنې د لسو کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. دغه ټولنه دا پیسې د خپل هغه هدف د ملاتړ لپاره راټولوي چې له مخې تر 2050 کال پورې په نړۍ کې د کاربن اندازه کمه شي. د اروپا د پانګونې دغه پلان پرون پیل شو چې د اروپایي ټولنې له بودیجې او د خصوصي سکتور له لوري تمویلیږي. دا د زرغونې موافقې په نوم اروپایي کمیسیون د نوي رئیس اورزلا وندرلین د هغه پلان یوه برخه ده چې تیره میاشت پیل شو. میرمن وندرلین د اقلیمي بدلون په وړاندې مبارزه د خپل ماموریت لومړیتوب بللی. د امریکا د متحده ایالاتونو استازي جرګه پام کې لري چې نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي کنه. له دې سره به وروسته د امریکا په تاریخ کې د دریم وار لپاره د یو ولسمشر د استیزا پروسه پیل شي. د استازي جرګه کې ډیموکراتان پکې اکثریت دي. د دې جرګې مشر نانسی پلوسی پرون له قدرت څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د چارو په وړاندې د خنډ جوړولو په تور له واکه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لری کېدو لپاره نور اقدامات په ډاګه کړل. میرمن پلوسی په یو اعلامیه کې وویل د امریکا وګړي حق لري په واقعیت پوه شي او اساسي قانون د محاکمې ایجاب کوي. د امریکا استازي جرګه چې په یوازې سر د یو ولسمشر د استیزا صلاحیت لري احتمالا دغه قضیه د تصویب لپاره مشرانو جرګې ته لیږي. او د بشری حقوقو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشری وضعیت په خرابېدو دغه ادارې په روسیه کې د فعالانو د ځپلو له کبله پر موسکو انتقاد وکړ. د بشری حقوقو د څار اداره یا هیومن رایټس واچ وایي چارواکو د مخالفانو د غلي کولو لپاره پر ځپونکو اقداماتو او نمایشي مجازاتو تکیه کړې ده. د بشری حقوقو د څار اداره پرون پر چین هم پر بشری حقوقو د تیری له کبله انتقاد وکړ.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
نن چهارشنبه په کابل کې د نیمه ورځ اسمان وړاندوینه شوې. د تودوخې لوړه درجه 2.2 منفی شپږ بلل شوې ده. په هرات کې هم د تودوخې لوړه درجه منفی 3.2 منفی 11 ده او اسمان نیمه ورځ ښودل شوی. په مزار شریف ښار کې اسمان نیمه ورځ لوړه 15.2 منفی 2 ښودل شوی. کندوز کې لوړه شپږ ټیټه منفی 2 اسمان وریځ دی. بامیانو کې بیا منفی 1 درجه ده. ساړه او منفی 14 تر ټولو ټیټه د یخ درجه ده. نیمه وریځ اسمان دی. کندهار کې 2 لوړه درجه ده. منفی 1 تر ټولو یخ هوا ده. نیمه وریځ ده. جلال آباد کې هم اسمان وریځ دی. 11 لوړه ده او شپږ ټیټه. شمالي سالنګ بیا منفی 11 ده. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولی شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې وګورئ او پسې مو هم د هوا حالات واوریدل. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د رایسنا په نوم د یو نوي جوړ شوي ډایالوګ لپاره هند ته تللی.
د ملي امنیت سلاحکار به په خپله وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري. دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربان دوسی تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سولې غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې
دا ډایالوګ درې ورځنی ده. او په ملي امنیت سلاحکار سربیره پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورغلی دی. په کابل کې د اوبلنو ګازو بیې ډېرې لوړې شوې او خلک یې په تنګ کړي دي.
موږ پرون راغلو دلته ګاز لپاره لاین ولګول پوه شوې. د 15 کیلو ګاز لپاره دا دویمه ورځ ده چې کار نه اوسي.
ګاز لږ ده او مراجعین ډېر ده. بس رسیدګي کولی نه شي. بس
د ژوند په رنګونو کې هم له یو با تجربه معلم سره غږېدلی یو
استادی خاص یو مقام و حیثیت ډیر زیات اوس ولا کیس په نظر ورځي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:10 راځو. لومړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په افغانستان کې د واقعي سولې د ټینګښت لپاره اوربند اساسي شرط دی. په پام کې ده د ملي امنیت سلاحکار نن په نوې ډیلي کې پر دې موضوع د ګڼو هیوادونو مشرانو ته وینا وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي پرون د رایسینا 2020 کال ډیالوګ په نوم کانفرنس ته وویل د افغانستان سوله پیچلې موضوع ده. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول طالبان غواړي ثابت کړي چې د سولې غوښتونکي دي، اول باید پر اوربند موافقه وکړي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب چې د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم نړیوال کانفرنس کې د برخې خستو لپاره په نیوی ډیلی کې دی په پم کې د نن پر دی او نورو موضوعاتو وینا وکړي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل لنی وی ډیلی تیر ماشم ازادي رادیو ته وویل
د ملي امنیت سلاکار به په خپل وینا کې د افغانستان پر سولې باندې تمرکز ولري، دا چې د سولې لپاره مهمه ده قربند اوسې تر څو موږ ډاډه سو چې طالبان نه یوازې دا چې سولې غواړي بلکې د دې وړتیا هم لري چې په سولې کې پر سو توافقاتو باندې بیا دوی عمل وکړي. همداراز د سیمې د هیوادونو له درسه د رښتینې همکارۍ مسله خورا زیاته مهمه ده او تر څنګ د چاپوانان باید سره کښېني او د سولې خبرې وکړي.
د افغانستان جمهوری ریاست هم تر دې مخکې په افغانستان کې د سولې د پروسې د بریا لپاره دایمي اوربند اساسي شرط بللی وو. د رایسینا 2000 ډیالوګ په نوم پنځم کانفرنس د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت او د ابزرور تحقیقاتي مرکز په کوربتوب جوړیږي چې لڅباندې سلوهي وادونو شاوخوا وسو کسان پکې برخه لري. د رایسینا ډیالوګ په نوم کانفرنس په 2018 د کال کې تاسیس شوی دی. دغه درې ورځنی کانفرنس پرون سیشن به پیل شوی چې نړیوالې ټولنې ته پر ورپیښو چیلنجونو پکې بحث کیږي. کانفرنس پرون د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په وینا کې وویل ټول افغانان سوله غواړي، خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ییزو او نړیوالو لوبغاړو شکیلتیا د هدف ته رسیدل پیچلې کړي. په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده، د افغانانو یوازنۍ هیله، خو په افغانستان کې سوله یوه پیچلې مسأله ده. دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام سره چې ورسره مخامخ یو، څه ډول کولی سو د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو. پخوانی ولسمشر حمید کرزی تر دې مخکې هم په افغانستان کې د سولې روانې هڅې پیچلې بللې وې. په تیره بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټاکنیزو مذاکرو پر بریا یو څه شک څرګند کړی وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره لس واري مذاکرې کړي، خو اوس دغه مذاکرې په ټپه درېدلې حالت سره مخامخ دي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې په دې وروستیو کې د اوبلنو غازو بای ډیرې لوړې شوې چې کابل خاریانې اندېښمن کړي. د یو کیلو غازو بای له نوي تر سلو افغانۍ پورې ده. دوی په د کابل اوسیدونکو وایي دولتي مغازي یو کیلو غاز په 500 افغانۍ پلوري، خو لاسرسي ورته کم ده. امید زهیر مل او نور جزئیات.
مشکل بیادر چی از اگه نمی گاز نیست امیل مگه یک دبه گاز داریم.
په کابل کې د اوبلنو غازو د بای دلوړی دو په تړاو د پلازمینې د اوسیدون کو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو غازو بای نږدې 100 افغانۍ تر رسیدلی، خو دولتي مغازي غاز په 250 افغانۍ پلوري. مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبله یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي غاز وخت.
احمد چی څه غرفشه ساخنه مردمه جواب برابر وا.
د نفتی توکو او اوبلنو غازو د دې دولتي مغازي ترشه دوه ورځې پر لپسې انتظار عبدالعلي غوسه کړه.
مونږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین موله غول پوش بیا نن نوبت ورسېد مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چتکار نه وسم.
نجيب هم د ارزان دولتي غازو د اخستو په هيله دوه ورځې د مغازي ترشه تیری کړي.
د غاز چې دی ورور د سیدا چې غاز لګیدا او پرسونل مراجعین ډیر ده، بس رسیدگی کوي نشي، بس یو دانه ماشين ده او بس غاز هم د سې لګ لګ راځي او بس.
په همدې ډول څو نورو دولتي مغازو د مهم سر ورخاره کړ، ځنی بندوي او ځنی نور بیا لدی کبل مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي، خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دي. له همدې کبل د غازو بهیر پڅ دي. د نفتی توکو او اوبلنو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي.
یعنی مغازای کفرن
دی وايي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو، څو تل پکې غاز موجود وي او باندې نشي. موږ ډیره هڅه کوو چې د غازو د نه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غازو ویش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل خار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیریدونکو شمیر بیا ډیر دی. له همدې بل د سنځي ته په سم ډول رسیدنه نکی، خو ښاغلی معراج الدین وایي دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرحې کار کوي. بلورته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمینه برابره کړي چې احتکار وکړي. شنونکی تاج محمد اکبر:
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایت د دې نه لري چې تقریبا اتلس
اقتصادی شرون کې وایي حکومت باید د دې کار مخنیوي وکړي او اجازه ورنکړي چې یو شمیر کړي په بازار کې په عرضه او تقاضا انحصار ولري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
په افغانستان کې د ترنو واورو برښتون او سړو له امله د لسکونو کسانو مړینې د یو شمیر نړیوالو چاپي رسنیو پاملرنه جلب کړې ده. ډیلی میل رسپانې لیکلي د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو مرستې سربیره په وروستیو څو کلونو کې دا هیواد لا هم خوار دی او خلک یې ساړه وشني. د رسپانې په باور ډیر کسان په کندهار، هلمند، زابل او هرات کې اغېزمن شوي دي. د کندهار د نهمې ناحیې اوسیدونکي محبوب الله ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ یو غړی وروسته تر دې مړ شو چې د ورښتونو له امله یې د کور چت ونړید. د محبوب د کورنۍ په څیر په لسکونو نورې کورنۍ په کندهار کې زیانمنې شوې دي او د حکومت د مرستو هیله لري. د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو وزارت له یکشنبې را په دې خوا په افغانستان کې د درنو ورښتونو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 9 یادوي. د دې وزارت ویاند احمد تمیم اعظمی ازادي راډیو ته وویل په سلګونو کورونو ته هم زیانه وشته دی. د ګازو د بیو زیاتوالي ته د کابل اوسیدونکو اندېښمن دي. د یو کیلو ګاز بیه په بازار کې شاوخوا 100 افغانیو ته رسیدلې ده، خو تر 50 ډیر داسې مغازي شته چې دولتي دي او هغوی بیا یو کیلو ګاز په 50 افغانۍ پلوري. د عبدالعلیم په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل چې تر 2 ورځو ډیر وخت شو چې له دغو مغازو د ګازو د پیرودلو انتظار کوي، خو لا یې نه دی اخیستي. د لبیدیس ای ویبل چاپی خبرونه نېشنل انټرست بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله راخسته ده. د دې مجلې په باور د ولسمشر ډانل ترامپ اداره به دا جګړه پای ته ورسوي او امریکایي سرتیر به خپل هیواد ته ستانه کړي. دا مجله د واشنگتن پوسټ او رسپانې یو راپور ته اشاره کوي چې د افغانستان د جګړې په اړه ده. په دې راپور کې راغلي دي چې د امریکا ملکی او پوځي چارواکو د افغانستان د جګړې حقایق له امریکایانو پټ کړي وو. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد د دوشنبه په ورځ په کابل کې ویغونډې ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو احتمالي وتل به د هیواد پر وضعیت هیڅ اغیز ونه کړي. د اوس لپاره په افغانستان کې د 1214 ترمنځ امریکایي ځواکونه شته.
ورزو کندهار ته کندهار کې ورستی اورخت مالی او ځانی زیان اړولې. یاد ولایت کې د 2 ورځو پر لپسې شدید اورخت لامل 8 تنه مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. صادق رښتینی او نور جزئیات:
دغه شزه هم پروته او دغه
محمود لا د کندهار د نهم ناحیه د کوتلی مرچي وسیدونکو دی. هغه په ورستی ورش کې د خپل کورنۍ یو غړی له لاس ورکړي او یو بل ټپی دی.
دا شی لاس کمې وبجې دا واقع پیښه د ورشت عمل څخه چې د خونه ونړېدل د اجزا یو مؤمن دا تر لاندې سول هغه اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو د کومندان د مرز د سپین ابزی د ته مژنګو د بیا رالی لنجر راوستي هغه معجزا شو په خانه ته ورسول خو په شهادت ورسیدل هغه مؤمنه چې د شپي هغه اوس ان شاء الله په حاله جوړ ده.
د کندهار شهر د نهم ناحیه ترڅنګ د شهر په نورو ناحیو کې هم اورش ځانو ناړولې دي. په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د شجو او کوچنیانو په ګډون 8 تنه مړه سوي او 14 نور چپیان دي چې زیاتې د کندهار په سپین بلاک ولسوالی کې دي. ځانمنې سوي کورنۍ له ورش ورسته د دولت د مرستې په تمه ناستي. په دې اړه د وطنو ځانمنو سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل:
امر په دغه خونه کې و بل د باران شروع سو بل د دغه خونه کړپای سو کړپای سو بل امر د نوو غښنیان ما د نوې سو بل د جې درپ سو را چفاس بل او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لانچا خونه ام د چرانه ګټ و نه لیدل بل امر د نوو وصلو ما زه او بل خو ته بل هغه خونه په باور نه دغه نړیږي
کور ما تیر شپه مخسن د یو لس په جو په شاو خا کې چې خوش پر شو کې نو سر مش په جو کو سوچ کو نړیږي کور ما شمن ویسله هم ساګانو کرم انتقال کړل موقيوه ملمانه و انا دتی په تاسو کور هم ونړې دي نو کله چې کور ونړې دي غزنی د زورا شان شي و هغه څو مرجل په کاري ته هغه مالته ور بدلان چې کی زیرمه کړل او پات نور سامان چې هغه مو سم حل ته پروتي.
د باران او واورې لامل د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د کندهار ولایتي مسولین وایي د ورښ لامل د کندهار په پنجبایي دامان او ژړی ولسوالیو کې هم مالی زیانونه اوښتي. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د زیانمنو کورنیو د لاسنیوي لپاره 50 کاري کمیټو کار پیل کړي تر څو زیانمنو سو کورنیو ته بیړنۍ بشري مرستې ورسوي.
تر دا مهاله پورې د سروې ټیمونه په ښار او ولسوالیو کې مصروف دي. کم کسان چې کورونا نړېدلی دي او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي. موږ د 211 شکایتو شمېرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر 80 ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې دي.
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متره باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. په خوست کې د دریو اطرافي ولسوالۍ او مرکز نږدې اتیان جونې او میرمنې د ښوونکو د روزنې له مرکزه د مسلکي ښوونکو په توګه فارغه شوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست راپور را لېږلی.
هغه جشن وره چې په همدې مناسبت د لسګونو ښځو او نجونو همدارنګ د پوهنې د بهیر د کارکوونکو په ګډون جوړه شوې وه، ویناوالو د ښځو د تعلیم په ارزښت خبرې وکړې او ویل په ټولنه کې د ښځو له فعال ګډون او د دوی له تعلیم پرته پرمختګ نشي کېدلی. د معصومې په نوم د ښوونکو د روزنې د مرکز یوې فارغې په خپلې مقالې کې ویل که موږ د خپلې ټولنې او قوم ترقي غواړو باید ښځو ته د کار او تعلیم زمینه برابره کړو.
مونږ هر کله دا فکر کوو چې زموږ ټولنه دې ترقی وکړي خو کمی توګه د نورو قومونو سره سیال شو، نو د ښځې د فعال رول پرته دا کار ناشونی ښکاري.
د خوست د ښوونکو د روزنې مرکز سرپرست بختنور بختیار وایي په دې ولایت کې د نجونو ډېر ښوونځي دي، خو په دې ځای کې کلتوري محدودیتونو ته په کتو هر ځل د کورنۍ غوښتنه دا وي چې د نجونو ښوونځیو لپاره ښځینه ښوونکي وګمارلی شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست راپور به وروسته درته مکمل خپور کو. اوس ورزو د ایران موضوع ته. د ایران حکومت د فرانسې، جرمنی او برېټانیا لخوا د لانجې د حل په نامه د میکانیزم فعالول ستراتیژیکه تیروتنه وبلله. دغه هیوادونو دغه میکانیزم د 2015 کال په اټومي تړون کې برحاله کړی دی. تهران ویلي د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
ایران د لنجې د حل پر میکانیزم انتقاد کړی او یو ستراتیژیک تیروتنه بللې ده. فرانسې، برېټانیا او جرمني ویلي چې د ایران په اټومي تړون کې د لنجې د حل یو میکانیزم فعال کړی دی. دوی ویلي دا اقدام ځکه کړی چې تهران په اټومي تړون کې د خپلو تعهداتو رعایت کم کړی دی. دغه تړون په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2013 میلادي کال په می میاشت کې له اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ، ایران ګڼ داسې اقدامات کړي چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې له تعهداتو سرغړونه ګڼل کیږي. تهران ویلي چې د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د خوندیتوب لپاره پر رغونکو هڅو غور کولو ته چمتو دی. د ایران د نیمه دولتي اژانس فارس په حواله د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د قانون له مخې د لانجې د حل میکانیزم بې اساسه او له سیاسي نظره ستراتیژیکه تیروتنه بللې ده. فرانسې، جرمني او برېټانیا ویلي دوی داسې پروسه تنظیم کړې چې د ایران پر خلاف د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب کیږي، خو له واشنگتن او د هغه د حد اکثر فشارونو له کمپاین سره یو لاس نه دي. د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسی لپاره د اروپایي ټولنې عالی استازی جوزف بارل پرون د فرانسې په ستراسبورګ کې د اروپایي پارلمان عمومي غونډې ته وویل د یو تنظیمونکي په توګه به ضمانت ورکړم چې د لانجې د حل میکانیزم به د فرانسې، جرمني او برېټانیا لخوا د لانجو د حل لپاره فرصتونه برابر کړي. زه به دا پروسه څارم. تر روانو اقداماتو په اړه به له ټولو اړخونو سره په تماس کې یم. بلخو د ایران لپاره د واشنگتن ځنګړی استازي د ایران په اړه د برېټانیا د صدر اعظم د ورستیو څرګندونو هرکلی وکړ. براین هوک پرون سیشن به رویټرز اژانس ته ویلي امریکا ډېره خوشاله ده چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن د ایران په اړه د امریکا له ارزونې سره موافق دی او رضایت یې ښولې چې د ایران د 2015 نوي کال اټومي تړون دی په بل موافقه بدل سي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د اوسنی اټومي تړون پر ځای د بل تړون چې د ترامپ موافقه او بلله پیشنهاد وکړ. هغه بی بی سی ته ویلي چې دغه نوی تړون به د وړاندې تګ لپاره لاره اواره کړي.
مهم لند خبرونه د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وایي په وروستیو اورښتونو او سیلابونو کې زیانمنو شویو ته د بیړنیو مرستو تابعه کړې ده. د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت د وزارت معلوماتو له مخې د افغانستان په 15 ولایتونو کې 314 کلي د طبي پیښو له خطر سره مخامخ دي. دغه وزارت وایي د مرغومي له لومړۍ د درنې واورې او بارانونو له کبله 9 کسان مړه شوي او 16 نور ټپیان دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هیواد یې تیار دی چې د افغانستان د سولې د راتلونکي مذاکرو کوربتوب وکړي. عبدالعزیز کاملوف دا خبره پرون سه‌شنبه د هندوستان پلازمینه نوی ډیلی کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي په مرکز جلال آباد کې او ولسوالیو کې د افغانیو د ترویج لپاره تازه اقدامات پلان کړي دي. د سولې ولسی حرکت وایي په اورزګان کې د سولې او اوربند په ملاتړ خپل ولسی غونډو ته دوام ورکوي. اروپایي ټولنې د 10 کلونو لپاره 1 ټریلیون یورو په ارزښت د بسپنې ټولولو پلان اعلان کړ. د امریکا استازیو جرګه په پام کې لري نن پر دې موضوع رایه ورکړي چې د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا فقری مشرانو جرګې ته ولیږي که څنګه. او د بشري حقونو د څار اداره وایي تیر کال په روسیه کې بشري وضعیت په خرابېدو و. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه
تمانو مدر قدیر د عمر خان د لیسې د ثانوي دورې استاد.
څومره وخت شو ساعت استاد کوي؟
تقریبا 15 کال کې.
هغه وخت چې استاد شو که دغه وخت کې سره ته وکړې او د اوس وخت سره پرتله کینې څومره تغییر راغلی؟ هغه وخت زده کوونکو ډیر درس وایي که اوس یې ډیر وایي؟
هغه وخت کې دا وسایل د هغه نه و سینې شاګردان منحرف سي تصویري او بعضې مسایل نور نه دغه ده لکه پوډر او د بعضې مخدره مواد ډیر تغییر او تحول راغلی ده. نو په هغه حساب باندې اوس هلکان چې هغه ټیټه طبقه ده هغه زیات یعنې درس سره دومره علاقه او توجه نه لري یا مشکلات لري اقتصادي او یا د دو شیانو موتت کیږي لاره کوي او دا نور شدي د څوک سیل کورونه لږ ذهنیت یعنی پوهه یې زیاته دی پلار یا د مور توجه یې د هغه بیا ښه دي. هغه هم کوشش کوي هم درس ډېر وایي د پخوانیو هلکانو څخه ډېر زیات درس وایي.
د معلمۍ په اړه که خبره کوو هغه وخت کې شرایط ښه و ستاسې لپاره که اوس ښه دي؟
نه هغه شرایط خو دومره اوسي او مشکل اوسي د استاد دیکتاتوري لږ زیاته وه ښه منتها بعضې خلک له نګاه د رواني لږ فشار لاندې راتلل مګر په هغه شرایطو کې د استاد یعنې صلاحیت او قدرت ډېر زیات و اوسي ده استاد درس ورکول ورته ډېره مشکله مسله په دې چې خلالګر یو تعداد چې نه غواړي درس ووایي هغه باعث د دې ګرځي چې هغه کوشي هلکان هم له کاره وځي.
استاد یو څوک چې یو کار یو څو کاله وکړي بیا هغه کار ورته تکرار شي خوند نه ورکوي. تا چې 15 کاله معلمي کړې ده بې خونده شوې خو به نه یي که نه خوښېږي دي
ولا دغه شرایطو لږ هغه کړي وو سینې علاقه نه لري درس هغه وخت کې ډېر کیفیت لري چې شاګردان له استاد سره یوه ښه ټینګه رابطه علمي سوالونه علاقه ولري درس سره او چې شاګرد درس نه وایي استاد هم ډېر هغه کیږي یعنی علاقه یې کمیږي ورځ په ورځ. په هغه وخت کې چې استاد به چې تیاري نه ونی نیسو کوی سنگ تا داخل سی اما اوس دغه سی ورس دویم خوشحالی وی سی درس مرمه او که مجبوره اغا بیا بل مشکل در تا پیدا کنی نوال اوس لگ مشکل دغه وقت که استادی خاص یا مقام و عیسیت دیر زیاد اوس ولی که ایس په نظر ورزی شاگرد احترام کم سوی اغا کم سوی دنه دی درس ارزخت تو تا کم سوی ده اکثر بیتینا دی هیڅ کوشش نه کوي نه غواړي چې درس و یوه ډله هغه 10% چې غواړي و د بیچارهګانو ته یې موږ زړه سوځي.
نو څه کول پکار دي؟
په دې حصه کې خو اوس داسې ده چې اوله خو افغانستان کې ډېر ضرور مهم شایعتي شی څه شی ده؟ امنیت. امنیت چې منځته راغی اوار اوار اصول او قانون هم خپل ځای ورځ په ورځ خپل ځای نیسي او نظم منځته راځي. د بې نظمي زیاتره د جنګ اثرات هم دي.
د پروګرام تر پای څو ثانی وخت دی سیمه سونه راغلی او ډیر اوریدونکو د بایو د لوړیدو په اړه ویلي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلی پام دی اړه همدارنګه لغمان نه حارث لیکلی چې د خوراکي توکو او د غازو قیمت لوړ شوی دی. مایک اوس سید سمی عباس تاسو پارم چې د دې پروګرام وړاندې کړی.